السلام علیکم. دا آزادی رادیو دا په سر کې هم د دې سات خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د یخې هوا له کبله نه ماشومان مړه شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی د پنجشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دغه ماشومان تیرو څو ورځو کې په شهر بزرگ، جرم او بهارک ولسوالیو او مرکز فیض آباد کې مړه شوي دي. په غور کې هم سړې هوا یو کلن ماشوم مړ کړی. دا خبره د غور د ولایتي روغتون چارواکو آزادی رادیو ته تایید کړې. د روغتون د احوال له مخې په دې وکلن ماشوم سربیره چې د سړې هوا له امله یې سا ورکړې، پنځه نور کسان هم د سړې هوا له امله سخت ناروغ شوي دي. ناروغ او جوبل کسان په روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د طالبانو پیښو ته د رسیدو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې سړې هوا په اتو ولایتونو کې شاوخوا اویا کسان مړه کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او د تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن امینه د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. امینه محمد او مولوي حنفي د چهارشنبې په ماښام په ارګ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ په ټویټر خپاره شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسنی دا اردرن وای پر راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي. هغې دا خبره په یو خبری کنفرانس کې وکړه او یې ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبری اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظم ته وټاکل شي. د نیوزیلند ټاکنې په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. جسنی دا اردرن په 2018 کال کې صدر اعظم شوه. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف نن د خپل هیواد ولسی جرګه لغوه کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19 د وار لمخه پارلماني انتخابات ترسره شي. په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشرۍ وار لمخه انتخابات وشول. د ټاکنو ته د پروسه کال د جنوري د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لاره هواره کړه. د دې اعتراضونو په لړ کې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف واک کمزوری شو. د ارمنستان په یو پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د اورلګیدنه د جنوري په 19 دغه هیواد پلازمینه یروان ختیځ ته په 110 کیلومتره کې د ګغانکیک د ختیځ سیمه په یو پوځي اډه کې شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي وکړي. دغه سیالي چې تایلند هیواد کوربتوب کوي د مارچ میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او پایلوبه به یې د همدې میاشتې په 26 نیټه وي. بیا هم سلام. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د خبرونې ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانه زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري، دا چې یخنی څاروي وژني دوی ستونزې نور هم ډیریږي. اوچا چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت یخنی د خلکو زرګونه څاروي ورمړه کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او میلیونونه افغانان نشي کولی خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او روان ژمی د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونی کېږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي. وچا پرون ناوخته چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري. د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسؤول عبدالله محمدي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، سخت یخنۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږ 100 کسان وژلي او تر 100,000 پورې څاروي له منځه وړي. نوموړي ویلي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. دغه طالب چارواکي زیاته کړي چې د اټکل لمخي سړه چپا په یو بل اونۍ او یا هم تر دې ډیر وخت لپاره موجوده وي. په همدې حال کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سی آر سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې لا پسې زیاتې کړي. سره صلیب ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې لسلر ویشت میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نږدې شل میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزې او څلور اشاریه اووه میلیونه وګړي د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي. د روانې میلادي میاشتې له لسمې نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې د حرارت درجه منفي درې دېرش ته ټیټه شوې. پر افغانستان د سړې هوا ځپون کې څپه داسې مهال راغلې چې له دې وړاندې دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک او د اندېښنې وړ ښودل شوی. ملګرو ملتونو په تېره ډسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې به 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندوی موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار د بندیز پرېکړې له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړی او زیات شمیر ادارو خپلې مرستې ځنډولي چې دې چارې د افغانانو ژوند له سختو ننګونو سره مخ کړی دی.
و موریدل چې په افغانستان کې د روان ژمی او لکبلې د زیانونو په اړه باندې او چا او د غراز سره صلیب اندېښنې خودلی دا چې سړه هوا چاته ډیر زیان اړوي او د کومې کټګوري خلک ډیر له خطر سره مخامخ دي. همدا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د وی مرکې په پایل کې د چارو لکتون کې عبدالنصیر رښتیانه کړی ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد ده او زموږ زراعت هم وابسته په ورښتونو یا برف و واورو په دشان باندې تړلی ده. کله چې موږ د دې شاهدانو څو چې برفوري یا بارون کیږي نو په هماغه کال کې زموږ زراعتي حاصلات هم ډیریږي. نو که چېرته وچکالي نو خامخا د زراعتي محصولاتو هم کمښت سره مواجه کیږي او بزګر ډیره متضرر کیږي. در حال کې چې تاسو پیږی چې اتیا سلنه خلک د افغانستان زراعت پیشه ده، یعنی په زراعت بخش کې مصرفیت لري او شپته سلنه خلک د همدې زراعت لار نه خپل ژوند مخته بوزي. نو بر علاوه د دې چې دا ورښتونه یا برف باران ډیر ګټه کوي زموږ زراعت لپاره، د بل اړخه که تاسو وګورئ د فقر، بیکاري او خصوصا د یخنۍ کولای شي چې د افغانستان د خلکو بېوزلو خلکو ته ډیر زیانونه هم ورسوي. تر دې مهاله اوس تقریبا اویا کسان د دې یخنۍ له امله په خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او اکثریت هغه قریجات یا هغه کلی چې لارونه لاره نه لري، یعنی سنډر د معیاري جادې یا سرکونه نه لري، کله چې واوره وریږي نو دا لار ټول بندیږي او خلک دې په مشکل کې مشکل سره مواجه کیږي.
ډیر مننه رښتیا سپ تاسو دې ته هم اشاره درلودله چې د یخنۍ دغه څپې ډیر خلک متضرر کړي دي، خو په دې هم را سره لګوغه کیږي چې ډیری کوم طبقه خلک متضرر شوی دي یا زیان ورته ورسېدلې دي؟
خو تاسو پیږی چې ډیر عوامل شتون لري چې خلک وضعیت اقتصادي له لحاظه ډیر وضعیت خراب شوی ده، ځکه چې یو خو د ژمي په وخت کې داسې یو موسم ده په افغانستان کې چې دلته اکثریت تجارتي یا اقتصادي فعالیتونه په ټپه دریږي ځکه چې هوا ډیره یخیږي. او د بل اړخ نه تاسو ګورئ چې په هغه لره سیمو کې چې خلک اغمنه د اقتصادي لواجنه پرمختګ نه کړی او اکثریت خلک بزګر یا مالدار دي، نو ډیر فقیر او بشره خلک دي او مرکزو ته یا شورو ته لاسرسی نه لري او په هغه سیمو کې په خو هم جنگونه او نارامي هم و. نو کله چې دا واوره یا یخنۍ راځي د دوی سرکونه بندیږي او هغه سیمو کې کاروبار هم نشته.
رښتیا چې د یخنۍ د دغه چپی دوام څومره خطرناک دی او د کابو کېدو لپاره به څه وشي؟
زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې دلته یو اداره په نوم د حالت اسرار یو اداره لرو او په دغه حالتو کې دوی خلکو سره، بېوزل خلکو سره او هغه کسان چې خطر یا تهدید دوی ته متوجه ده، هغوی سره مرسته کوي همدارنګ نړۍ بین المللي سازمانونه هم شته چې د اصرار په حالت کې خلکو سره همکاري کوي نو زه فکر کوم چې دا یخنی دوام عمومي ډیر خلک به متضرر شي نو زموږ هیله دا ده چې هغه مرستندویو ادارو پرته له هر شی نه زر تر زره ځان دا خلکو ته ورسوي او دوی سره همکاري وکړي تر څو چې دلته یو بشري ناورین رامنځته نه شي.
د چارو کتونکي عبدالنصیر رښتیا و چې له آزادۍ رادیو سره یې د یخې هوا له کبله د زیانونو او دا چې کومه طبقه ډیر له دغو زیانونو سره مخامخ کیږي خبرې کولې.
تر دې وروسته آزادۍ رادیو د شپې له خوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې له خوا د پخوا غونډې د سهار له وو د ماښام تر او بجو کولای سي موږ پر لنډو څپو نونس یو ویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
د افغان انجنو او خځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیه او ایران له ټینګار وروسته یو شمېر افغان میرمنې وایي زده کړه او کار د دوی قانوني او شرعي حق دی. دوی له افغان خځو او انجنو له حق دوی د افغان خځو او انجنو له حقونو د اسلامي هیوادونو ملاتړ ستایي او د لا هڅو هیله ترې کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تیرې سه شنبې په ورځ په ترکیه کې سره لیدلي او په افغانستان کې د خځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټول هیوادونه قطر، عربستان، ترکیه، ایران، البته مسلمانان اوسیږي، تنه افغانستان کې مسلمانان نه دي. ټول په نارمل توګه خپل زده کړې کوي، درس وایي.
عقلانه میږي په کابل کې د مراب هانتون د تپانځي ماسله واچي اوس په کور نسته ده. عقل وایي په ټول اسلامي هیوادونو کې خځو ته د زده کړو او کار حق ورکول شوی دی. یو افغان جونې او خځې دي چې له دې قانوني او شرعي حق محروم شوی دي. عقل ازادي راوړته وویل
دا زمونږ حق ده چې موږ هم زده کړې وکړو. یو انسان هم حق نه لري چې بل انسان ته محروم کړي. کله چې دا ناست کی د اسلامي کشورین طرف نه، ترکیه او ایران دیل طرف نه، خیر دی سی خو د ناست مقابل کې به تغییر په افغانستان کې راشي. نو
د طالبان حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په دوه جلا جلا فرمانونو کې په انتونونو کې د خځو او نجونو پر تک بندیز ولګو او د غشانې په نا دولتي موسو کې میرمنې لکار را وګرځولې. مخکې له دې بلش پیغام ټولګي پورته د نجونو خوانځي هم تړلې وو او د ګانو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی په ډیری دولتي چې دارو کې هم لکار منه کړې وي. مدني فعال همیرا قادری وای ډیری دغه میرمنې چې لکار راګرځول شوې دي خپل کورنۍ او ته یوازینی ډوډۍ ګټونکې وي.
اقتصادي شرایط ډیر زورون کې دي. ډیر شزه د کور نفقه پر دوی دي او باید دنده وکړي ترڅو خپل د کور ارتیاوي چمتو کړي او دا د خزو قانوني حق دي دنده تر سره کړي. د ترکیه او د ایران دغه جلسې په کلاکا حمایت کوو.
اغلی قادری پر افغان جنو او خزو د محدودیتونو د لری کول په برخه کې د اسلامي هیوادونو رول مهم ګڼي. وای تر اوسه چې کومه هڅه دوی کړي د ستاینې دي او هیله ده چې خپل دوه هڅو ته دوام ورکړي. د پداسې حال کې د چیرې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبه په ورځ په ترکیه کې سره کتلي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو د زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه خبرې کړې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دغه کانفرنس ویډیو هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولد چاوش اوغلو په دې ناسته کې ویلي
افغانستان ده کز چوجکلارن ایتیمی
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د خزو پر کار د بندیز پاړه ترکیه او ایران سره په اړیکه کې دي او د غشان د اسلامي همکاریو کانفرنس د لارې له طالبانو سره کیلیو او خپل هڅو ته دوام ورکو. زموږ دین اسلام د زده کړو په ځت نه دی بلکې په زده کړو ټینګار کوي او د نجونو پر تعلیم بندیز موږ له دین سره اړخ نه لګوي. موږ خپل دریز د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي له طریقه په ټینګه پډاګه کړی
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبان د حکومت نظر هم ولرو. خو د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې ویل چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. دا غونډه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه په آخر کې یوه اعلامیه هم خپره شوه چې پکې راغلي وو تعلیم ته د نجونو لاسرسي د پانتونونو په ګډون په اړه کچ چوي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نشي. ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې هم د اسلامي نړۍ په هیوادونو کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د خبرې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد چې د مهال د افغانستان په سفر ده، له سفر مخکې په قطر کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره تر کتنې وروسته کړې ده. دا چې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې په ټول نړۍ کې له یو سلو اتلس میلیونو څخه زیاتې نجونې له ښوونځیو څخه محروم دي. ښاغلي ګوتریش د چهارشنبې په ورځ په خپل یو ټویټ د خبره کړې ویلي دي چې هیڅ شی نشي کولای چې له تعلیم څخه د نجونو محرومیت توجیه کړي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. تاسو زموږ د اونیز خبرونی نور بس دی اوري. زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي اوریدونکو. لدی سره چې د ازادي رادیو خبرونی سر له 4 شنبې څلور وشت ساعت اسوي، نور بس دی خبرونه به هر اونۍ د 5 شنبې په ورځ د مازیګر له 4 تر 5 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ویلې دي چې هغه څه چې د محل په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی. د ملګرو ملتونو د شوزو د آسیا پاسیفیک څنګه د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ورستي تحولات شي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تیرو څو لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې په اوبو لاهو سوې. دې ادارې دغه راز زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې د نړیواله مبارزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو تیره دسمبر میاشت ښځې پوهنتون ته له تاګه منع کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، د افغانانو او نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شول او ځینو موسساتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول او یا هم په نیمایي ډول باندې ودرول. طالبانو په 2018 کال په اگست میاشت کې له وخت رسیدو وروسته لومړی د شونځي دروازې تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو د نجونو پر مخ وتړلې، بیا د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کاره مخنیوي وکړ. تفریحی پارکونو او د ورزش ځایونو ته د شوزو او نجونو پر تاګ محدودیت وضع سو او طالبانو ویلي چې له محرم پرته ښځې سفر نسی کولای. دا یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره مخامخ شوی. زموږ موضوع دا ده چې آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره به د نړیوالې ټولنې هڅې نتیجه ورکړي. پر دې موضوع اوریدونکو تاسو کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي رادیو واتس اپ شمیره ته خپل غږیز او لیکلي پیغامونه راولېږئ، زه به په همدې خبرونه کې راوخلم او خپاره به کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. پر همدې موضوع د خبرو لپاره را سره د ولسی جرګې په خوانی غړي اغلی سایمه خوګیانی، د شوزو د حقونو فعال اغلی خاطره اسحاق زی او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل ملمنی دی. دوی درې سره لمشتر د تلیفون لاره وصل سوی دي. درو سره ته شراغلاس وایم. لمړی پښتنه به اغلی خوګیانی له تاسو وکړم چې تاسو واوریدل چې ملګری ملتونه د افغان شوزو د حقونو په برخه کې یو لړ هلې ځلې شروع کړي دي چې له طالب چارواکو سره د وکړل دوی سره لید کاته وکړي او دوی قانې کړي چې انجونی درس ته پریږدي او شذې کارته. ستاسو په نظر دغه هلې ځلې به کومه نتیجه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ټول درنو ورځې ته سلامونه ونکې هلي. دویم دا چې اول خو نتیجه ورکړي، ځکه چې همدار اقاب ملاقاتونه د تو سره د همدار وي نړیوال سازمان نړیوال سازمان خلک راشي استازي راشي تو سره خبرې وکړي. همدار اقاب مثلا مخکې څنګه چې موږ واورېدل لکه د اسلامي وادرو استازي تر راشي تو سره خبرې وکړي، نو دا حتما تاثیر لري، ځکه دا خود ته هم ثابته ده چې ښځه د اسلام د نظر نه د تعلیم نه مثلا محرومن ده، بند نه ده او جواز لري. او او خوازوانو نه مثلا خو تعلیم کړی په افغانستان کې، دا نوې خبره نه وه چې مثلا د شروع غالو کې دا شی شروع شوی دی. تقریبا مونږ د مولانا خان د وخت نزدې شاهدان چې مثلا د مکتبونه و دلته وروسته پوهنتونونه جوړ شو، خو تعلیم وکړي کار یې کولو. نو اوس دا نوې شی چې دلته تطبیقېږي په افغانستان کې متاسفانه زمون په غوډي هوادونه کې پاکستان کې هم اسلامي هواده د شینشته په تعلیم باندې نه دی، په ایران کې باندې نه دی، په ترکیه کې باندې نه دی، په مصر کې باندې نه دی، څومره اسلامي هواد رجلي دا باندې نه دی. نو طالبان باید په دې قانې شته د خوځو مسالم حق ته تعلیم او د کار، نو چې خزم بشر د او د بشر د اساسي حقوقو شمیرل کېږي چې باید تعلیم کې او ورسره باید کار زمينه او ته برابرې کار وکړي. خو دوه خو شرایط لرلوي چې مثلا محیط برابر دی، دار نه دی، غن دی، افغان جنګ ته ټول شنو سره منلې وو. یعنی په هم په دې پرې کوم چې د افغانستان جنګ او خزه به حجاب لري په دنو ته مکتبونو ته کار ته او بیا هم که دوه تین شرایط واقع مثلا ومنل. اگر متاسفانه موږ ولدل چې پانتونو کې د امتحان اخر ورځې وي د وخت دروازې وتړل، یعنی پنځه کاله شپه کله سره خوارې وو چې فاکولته وي په اخر وزارت دروازه وتړله چې لاړه شه کور ته، دا ډېره سخته ده. او یوازې مثلا دې جنکو ته نه دي فاویلون ده، ځکه ډېر په غریبۍ کې خلک خپل اولادونه فاکولته ویلي، مکتبونه پرې ویلي، قرض وکړي او پورې وکړي، دوی د تعلیم زمینه برابر کړه. مګر په ډېر ناامیدۍ سره دوی رخصت شو. اوس هم دا کوم مهاجرتونه چې زه ګورم مثلا هره ورځ موږ خبرې کوو چې دلته مثلا خلک مړه شوي وو، خلک مړه شوي دي، دلته مثلا خلک تسفاوی کېږي، دلته خلک تسفاوی کېږي، او مهاجر دا رقم دي. دا ټول بېچارهګان د بدې ورځې هلته روان دي. یو خو د کار زمینه وطن شته چې مثلا دوی په خپل وطن کې کار وکړي، او سړی چې بل وطن کې څلور روپۍ پیدا کړي، خپل وطن کې لس روپۍ پیدا کړي، خو چې باعزت ژوند ولري، خپل وطن بهتره دی. دوی هم داسې دوه اولاد محرومېږي درس نه، مثلا لورګانې په کور کې ولري، د دوی لورګانې ټولې د تعلیم نه محرومې دي. سړی کېدای شي شپږ لورګانې ولري، هېڅ ځای ولري، مګر دا ټوله ته په کور کې دوی پر سخته ده. هم پوهنتونونو کې وي، هم مکتبونو کې وي، یو عالم پارې پیکړې وي، نو دا سخته ده. زما په نظر کې داسې دوامدار ملاقاتونه وشي، خو دا به ښه وي که دوی قانع شي. او که قانع نه شي دای دوه په تاوان دي، نو د خپل انسواد دي، لکه تر اوسه چې په رسمي توګه پیژندل شو، پس دینم به چې په رسمي توګه پیژني او همداسې به یوازې پاتې وي. خو دا به بلاخره افغانستان د خلکو په تاوان کوي، ځکه که دوی هغه بشري مرستې په دوه باندې ودرېږي، موږ د دې شاهدانو چې بیګا تقریبا د ایران کې چاوي ان فرم شوي دي یخنۍ نه. یعنی کدا یو نړیوال سر کومه خونی کې نو افغانستان خو څه کې فار دي چې لري، په دې راته دوه تم تاوان کوي، د افغانستان خلکو تاوان کوي.
مننه خوګرنی سب زبرته تاسو ترازم خاطره اس حق زی سب استاس څخه په د همدو خبرو په دوام پښتنه وکړم. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ملګرو ملتونو مرستيال فرحان حق ویلی دی چې د سرمنشي مرستيال امینه محمد د دې سازمان د شوزو د برخه لمرشرې سیما بهوت سره چې په سیاسي چارو کې د سرمنشي مرستيال خالد خیری هم ورسره دی، دوی یو ځای کابل ته رسیدلې دي. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار لپاره مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و، او دا یو مسلمانه چارواکی د ملګرو ملتونو چې دا به له طالبانو څخه وغواړي چې د شوزو د حقونو په برخه کې لاس په کار سي. د چارواکو څخه غوښتل دي چې افغان شزي شوزو ته د کار او تحصیل حق ورکړي. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د یو مسلمان چارواکی خبره به څومره پر طالبانو باندې تاثیر وکړي چې دوی د شوزو حقونه ورکړي په افغانستان کې؟
مننه. سلام درنشته ستاسو د بحث ګډونوالو ته. زموږ په هند په ټوله کې کراسه موږ ته جمع په مشخص راځم ستاسو سوال ته، چې د افغانستان په اړه د نړیوالو چلچنان څه فکر کوم چې پروژې دي، ځکه تقریبا د یو نیم کال په تیرېدو سره د شوزو په وړاندې باندې د ښوونځیو د دفاترو دروازې بندې سولې، په کومو ستونزو سره چې دي اوسني حالات کې لاس او ګریوان دي. هیڅ نړیوال ټولنې، هیڅ یو اسلامي هیواد داسې یو غبرګون ونه ښودی چې موږ په دې باندې مطمئن سو چې واقعیت که زموږ سره د اسلامي نړۍ ولاړه ده، هم په دغه دلیل سره ولاړ ده، او که نور نړیوال ټولن چې مخکې په تیر شلو کلونو کې زموږ همکاران پاتې وو، یا په بیلابیلو برخو کې زموږ سره د ظرفیت جوړون په برخه کې همکاري کړې وي، یا هم هغه مرستې جاري ساتلې وي، نو هیڅ داسې یو څه منحیث دی. افغان ما ونند چې واقعا د دې ملاتړ موږ د پرشتین ډول له ځان سره لرو، ځکه پروژې شکل په دې و کچیرې دلته مابین کې تقریبا یو نیم کال تیر شو. د یو نیم کال په تیرېدو سره ډېر څه دی کولای سوای. تاسو ولته شاهد وس چې په ایران کې یو مېرمن مو وژل سول، نو د هغه مېرمنې په وړاندې باندې په ټول نړیوالو په یو سلا سره رغ پورته کوي، کاغه اسلامي هیوادونه او کاغه غیر اسلامي هیوادونه. ولې په افغانستان کې په زرهاو کسان که هغه خویندې دي، که هغه میندې دي، که هغه ځوانان دي، په ورځ کې هغوی که د طالبان د خوا سي، که د داعش په نامه، که په سرحدونو باندې له منځه وړل کېږي، ولې هیڅ نه اتاق مشرانو مخکی او اعلامیه خپرولې د خواخوږی هغه هم بندیسولی. نو نړیوال ټولنې هیڅ نو کوم ریاکشن د دې په موضوعاتو په وړاندې باندې ونه شوې. ولې راځو کچیر اوسنی حالات کې دغه د نړیوال ټولنې کوم سرمنشي مرستیال چې راغلی و افغانستان ته، موږ امیدوان یو چې وخت دې هغه خواخوږی هم صرف ظاهري شکل یا د میډیا پر مخ باندې ونه وسی، رشتین ډول کچیر واقعا نړیوال ټولنه، امریکا یا هم د اسلامي هیوادونو پر طالبانو فشار راوړي، زه فکر کوم چې په ډیر لاند وخت کې به موږ نتیجې واخلو او ډیر لس راوړنی به ولرو. هم دا طالبان به تاسو وګوري، هم به د جمهوریت نظام ومني، هم به د شوسو حقوق ومني، هر څه به دی ومني، ځکه کله چې دی په قطر کې و تاسو د دې شاهد یاست چې هلته که د شو سره که هغوی په لږ سر باندې سره خبرې کولې، که په لږ مخ باندې خبرې سره کولې، هغه نیمه کالی اغوستو د هغوی سره هیڅ باندې کوم اعتراض نه درلودي. خو کله چې دی بیرته افغانستان ته راستانه سول، حکومت د دی په واک کې سنو، دی بیرته هغه مسلمانان سو، دی طالبان سو، دی بیرته هغه سخت دریځ کسان سو. آیا ولې د دی دغه سخت دریځ په دوحه کې نو د دوحې په ناستو کې دی څومره دیموکرات معلومېدل؟ حتی زموږ ډیری افغانان پر دې باندې وقت باور کړو او دی ته امیدوار وو که طالبان هم راشي نو جنگ به هم ختم شي او دی به هم د یو دیموکرات ټولنې په لور باندې موږ روان وو، سو جګړه به هم ختمه سي. ولې له بعد مرغه کله چې واک دي ته ورسېدي، نو دې تر هغه تیر ځلې تورې دورې نور هم دي هغه کارو ته لاس واچوي چې حاصلن سړی نسي کولی چې هغه خط سوی په اوسني شرایطو کې، په اوسني حالت کې. ولې نړیوالې هم ملاتړ دي، ځکه که نړیوالې ملاتړ نه وای او ملاتړ نه کولی، نو دغه د څلوېښتو میلیونو ډالرو دغه کوم کڅوړې چې هر اونۍ دي ترالیژنو دا به واقع شکل سره باندې باندې کړی وای. که دی وخت زموږ سره درېدل وای، نو دلته پر دې باندې فشار راوړل شو. موږ په دې پیژو چې طالبان خپل نه دی راپورته شوی، د دې تر شا دا چې د چا پروژه وه او د چا په ملاتړ باندې راغل چې تر دې ځای پر رسیدل دي او یا هم سیاسي معاملې تر سره شول، نو دا ټول ته واضح ده. دا جوته د زنه غوړ پر هغه باندې پاس وکم. ولې که دلته واقع نړیوال ټولنه، اسلامي هیوادونه پرشتین ډول د افغانانو د افغان شوزو غم اخستی دی او واقعا د اوسنۍ حالت نه دی پر پیرسو، نو دی کولای شي چې په یو شغبن پیوی اعلامیه سره چې دغه مرستې پر دی باندې بند کې، پر دی باندې قیدات وضع کې، نو زه په دې باندې متيقن یم چې طالبان به هم د خپل دریسه تغیر کوي او څه به دی وي لا بسیا او یا پرمختللې ټولنې په خوا باندې موږ ګام واخلو.
مننه اغلی اسحق زی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوجی امیل صاحب، تاسو څخه به بل پښتنه وکم. مننه اول چې تاسو له مشتر په دې خبرونه کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد کابل ته سفر کړی دی او د کابل تر سفر مخکې د افغانستان په تړاو له ترکیه، قطر او پاکستانی ډیپلوماټانو او چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقاهر هر بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو، پر چارواکو یې د سفر د بندیزونو نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونو افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. آیا تاسو په دې فکر یاست چې افغانان پرته له دغو ستونزو هم له ستونزو سره مخامخ دي، په خپل د طالبانو د حکومت لخوا؟
مننه کوم تاسو ته، سلامونه اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته درنښت او سلامونه. خبره په دې کې ده چې یوازې دغه څو محدود شیان چې دی یادونه کوي، دا فکر کوم چې غیر د دینه زمونږ ستونزې بلا ډېرې دي. د دوی په راتګ سره زمونږ ژوند دومره خراب شو، خصوصا نه یوازې د میرمنې، د میرمنې خو هغه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، د دوی اجنډا، د دوی ټول تمرکز، د دوی ټول هغه افکار، د دوی ټول هغه کاروبار او نتیجه دا ده چې څنګه کولای شو چې ښځې محدودې کړو، څنګه کولای شو چې اساسي حقونه یې واخلو، څنګه کولای شو چې نورې په ټولنه کې محدود کړو، نورې وځورو، خفه کړو، د شپې فکر وکړو، سهار ته یو فرمان صادر کړو چې ښځې باید مکتب ته لاړې نه شي، ښځې پوهنتون ته لاړې نه شي او ښځې کار ته لاړې نه شي. یعنی یوازې خزی خو په تکلیف نه دی، دلته ماشومان هم په تکلیف دي، ځوانان تاسو ګوري چې هر ورځ د دې دا وطن پریدي پر څومره ناقانونه او په څومره خطرناکو لارو نه د دې ځینې ځان وباسي، هغوی چې تعلیم کړی وو، هغوی چې د دې وطن په امکاناتو باندې دې ځای ته ورسېدل، متخصصین شول، علم پوها او هنر ترلاسه کړه، دوی په وحشت کې دي، په همدا عجله کې دي، په همدې بیړه کې دي چې څنګه ځان وباسي دي ځینه، ځکه خپل بقا، خپل آینده، خپل راتلونکی، خپل د یو مړې ډوډۍ جوګه دلته نه کېږي، کار نشته، روزګار نشته، نو دوی تښتي. باور وکړه چې متقاعدین ته معاش دوی نه ورکوي، نور څوک چې په مامورین چې په دولت کې کار کوي هغوی په کورونو کې دي، هغوی در په در دي، عاید نه لري. ته باور وکړه چې دلته څوک په چا باندې پور لري، پوهیږي چې نور کاروبار نشته، په هغه باندې غاښ لګوي، د هغه پوټکی وباسي چې د هر ځای نه کوي ما ته پیسې راکړه، خبر نه دی، خو خپله ښه پوهیږي، درک لري چې هېڅ عاید نشته، کار نشته، روزګار نشته. یعنی خلک په هر رقم په تکلیف دي، چې بیرون وګوري چې دا موټر هم په لاره ځي، ته به وایي چې دا هم رواني تکلیف لري، او خلک چې روان دي خو یو به ته خوشحاله ونه ګوري، ځکه دوی په سر اخیستي دي د روزمره او ژوند پرمختګ دپاره، کار نه، روزګار نه، اقتصاد صفر، نور کاروبار، ژوند ختم. او هر کړنې چې دوی کوي، دوی صرف هغه څو خبرې محدود چې دوی وایي په دې خاطر، په دې وجه چې موږ پر رسمیت نه پیژنې، یا زموږ سفرونو بندیز شوی دی، او یا پیسې تاسې بندې کړي. پیسې خو هغه ضمانت بانکي دی، هغه داسې نه دی چې هغه په کار واچول شي، درسته دی، اما دوی سره بیا هم هغه مرستې کېږي چې کسوړي ورته لیږي، هغه هیڅ چا نه دی لیدلی چې څنګه کارول کېږي، څنګه مصرف کېږي، کومه دي، څنګه دوی ته رسیږي. خو دا زه د دواړو خویندو خبرې تاییدوم، څه چې دوی وایي هغه حقیقت دی. هغه ملاتړ چې ملل متحد او نړیوال ټولنه دوی سره کوي د پردې شاته، او دوی هغه د چلیږي، نو معلومداره خبره ده چې کومې خبرې چې دوی کوي هغه به صادقانه نه وي، هغه به ډېر نمایشي چې دوی راځي خپل غبرګونونه، خپل هغه تاثرات ښیي چې موږ دوی سره موافق نه یو، مګر ولې تاثیر نه کوي؟ اسلامي ټولنې ته دوی څه توجیه لري چې په خپله مسلمان دي، او هغه راځي دوی ته وایي چې تعلیم خو په اسلام کې بندیز نه لري، او روا ده چې باید نجونې او هلکان یو ځای تحصیل وکړي، دواړه حق لري، د دې اسلامي حق ده. نو خبره په دې کې ده چې امکان لري چې نورې خبرې وي چې موږ نه پوهیږو، او دومره دوامدار شو که دا لا پسې دوامداره کېږي. میډیا خو فعال نه ده، دومره د ولږې نه خلک خودکشي کوي، ځان زندې کوي چې نشي کولی خپل اولاد ته ډوډۍ راوړي، ټول روانې شوي دي، د دې راپور څوک نه ورکوي. ته باور وکړه چې موږ خپله وینو چې خلک په څه حالت کې دي، خلک خپله ځان له منځه وړي، د ولږې نه له منځه ځي، د یخنۍ نه له منځه ځي، شرایط نشته، برق نشته، روزګار نشته، د خپل د کور د ګرمولو دپاره امکانات نشته چې اولاد خپل ګرم وساتي، اولاد یې له منځه ځي. تاسو لاړ شئ شفقانونه سایه واخلئ چې څه حال دی. نو دا رقم ژوند که نور هم دوام وکړي، تاسې فکر وکړئ چې تعلیم د یو ملت د بقا خبره ده. دا خو د دې نه ده چې ته څو ورځې یا څو کاله به دلته اوسي، دا خو تا لوبه وکړه د انسانانو د سرنوشت سره، د میرمنو، د نارینهو. همدا اوس د تعلیم کیفیت دومره ښکته ده، له منځه تللی دی، اصلا تعلیم وجود نه لري، په نوم هغه هلکان دپاره هم تعلیم ته هغه نه لري. یعنی په هغه لحاظ چې دوی باید کار کړی وي، نور هغه کیفیت لا پسې له منځه یوړ. دا ټول د اندېښنې وړ دی، دا ټول بنسټیز تاوانونه یې ورسول. خدای دې خیر پېښ کړي.
مننه اغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، موږ ته د نقیب حقمل په نوم یو د ازادي راډیو اوریدونکي پیغام لیږلی دی پر فیسبوک باندې. د لیکلی دی چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ او شریک کور دی، او هر یو په دغه کور کې ګډ حق لري، باید هر یو تخپل حق ورکول سي. زه به وار په وار ستاسو پیغامونه چې موږ ترلاسه کوو د فیسبوک لاري یا هم د واتس اپ لاري په دغه خبرونه کې تاسو ته شریکوم. اغلی اس خوګرنی ز تاسو ترځم زما پښتنه استاس خدغه د لکه تاسو چې واوریدل چې د طالبانو چارواکو د ملګرو ملتونو چارواکو ته ویل دي چې د دوی د خپل ویان په وینا چې شاغلي متقید ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ته ویل دي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو پر چارواکو د سفر بندیزونه نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونه افغانان له ستونزو سره مخ کړی دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دوی چې د افغانانو ستونزې یادوي اصلا هغه ستونزې یادوي چې د طالبانو حکومت په خپل ور سره مخ مخ دي ځکه دوی په رسمیت نه دی پیژندل سوي؟ ستاسو په نظر آیا دا په دې معنی ده چې طالبانو چارواکي له نړیوالو سره د افغانانو پر حقونو او د هغوی پر هوساینه مذاکرات کوي، د افغانانو پر سر باندې مذاکرات ورسره کوي او د ځان لپاره ورڅخه امتیاز غواړي؟
مال نه ډیره زیاته نه، دا کوم شان چې دوی ورته یاد کړی دي وزارت خارجي البته، نو دا د ځان لپاره امتیاز غوښته دي، دوی پر رسمیت نه دي پیژندل شي او باید به هم نه پیژندل شي ځکه دوی د ټولنې یو قشر د بدبختۍ سره مخ کړی دی. بالکل سړي خو څه کوي، هغه د کور خبره ماشومان سړي ښځې ټول دغسې ناورین سره مخ دي، یوازې ښځې نه دي او ښځې ډېرې زیاتې د ټولو اساسي حقونه چې انسان باید ولري دی محروم کړي دي، د انسانیت په چوکاټ نه بیخي بهر کړي دي. دیو موضوع بل دو چوي چې کسان بانکي دغه مشکلات نه دوته کچوړې راځي پټ ښکارا د چې ته مصرفې څنګه کې چاته دا نو ورکې حساب نو ورکې حساب دې نه دي د دې دوا او دریم دا چې دوه په فورمو باندې بندیز دوه چې کوم ځمنه کړي په دوه کې دوه شي مالي کړي دي چې دوه سفر نو ما سم باندې سم چې کې کړه کار ملل متحد وو کې دا ښکارا د افغانستان د خلکو سره په خصوصي خو سره د خوني اعلان ولدي نو هم دا نه وی چې دا تر اوسه په رسمي توګه پیژندل شوی دوه باندې فشار دی، مثلا دوی ته پیسې ورنکې کېدې شي دوه باندې فشار دی، ګرچې زور د افغانانو وزي زور د افغانستان خلک نه وزي، نو هم دا کوم کې دوه سفر نو باندې بندي چې دوه باندې فشار دی، نو که دا کار نه ملل متحد وکړو خو خلاص خبر دن او دوه به څوک د خوځو په حق دوه په شرایط ورته وکنه چې موږ تاسو دا کار چې کوو دا شرایط چې نه په ټول وخت په ځخه ټول په خو باندې کارته شي او د افغانستان خلک په څنګه په خوانه یا ځدی چې له ووټو لري د بیان ازادي به هر څوک لري، د خپلې سره ازادي به هر څوک لري، د تظاهرات ازادي به هر څوک لري، ماره مو د افغانستان اکثره خځې چا خبر کونډې دي ودونه نکړي دو ماره کوڅه کې څنګه پیسې باندې واخلي شې باندې دي ورنشت یو خځه ضرورت نه لري، دا اوس چې یو خځه شکرې تکلیف لري هغه مجبور ته چا ورزه شو کی وګور کې امکانات لري کلب دې باندې کې پارته وته لنج هغه څوک خپل ورکی دا هم شپلاتې چې دوی د افغانستان خلکو ستون سره مخ کړی دي، یعنی دوی د غدرې شاین مثلا د درې سنځري په مدارای کې، مګر خبره دا شو د افغانستان خلکو د دې ځکه ستون سره مخ کړی دي، افغانستان خلکو ستون دي د دې درې شاین دی واجب دي هغه دوه حکومت سره بواجه دي او نړیوال سازمان باید ته متوجه وسی چې خپل شرایط بدلو باندې ومني، نخو اساسي حقونه باید بدو ونه مني، نارینه حقونه باید بدو ونه مني، ماشومان حقونه باید بدو ونه مني، نو چې کله شان تجمن شو نو به کو سره ار معاملې کې هغه دو کار دي، مګر غیر لګین دوی کوم څه دی وی دا زمونږ نمائندګی نه کړی، دا افغانستان د خلکو نمائندګی نه کړی، دا فقط خپل څه دی ورته دي. مننه
اغلی خوګانی، اغلی اسحاق زی، د همدغه خبرو په دوام باندې تاسو ته پوښتنه کوم چې تاسو په نظر کله چې مخکې جمهوریت نظام وو هغه مهال پر ګرن افغانان په حمله کې وجل کېدل یا هم د نړیوال په بمباریو کې ځینی وختونه داسې راپورونه موږ درلودل چې ملکی کسان هم په هغو بمباریو کې وجل شوی دي او همدارز ګرنو هم د ګرنو حمله مسؤلیت طالبانو اخیست او خلګو باندې حمله کوله، هغه مهال هم افغانان عادي افغانان لستون سره مخامخ و، امنیت یې نه درلود او اوس هم تاسو په نظر آیا بیا هم افغانان د طالبانو او د نړیوالو ترمنځ بند پاتې دي چې طالبان لکه اغلی خوګانی چې ویل چې دوی له نړیوالو د افغانانو پر سر باندې امتیاز اخیستل غواړي او ملګری ملتونه باید ور باندې فشار راولي د دې پر ځای چې د دوی خبره ومني؟ تاسو د افغانانو د وضعیت په اړه څه وایست؟ آیا دوی پرشتیا هم د دوغو دوو ځواکونو ترمنځ بیا هم بند پاتې دي، د دوغو دوو قدرتونو یا د طالبانو د حکومت او د نړیوالو ترمنځ؟
مننه دقیقا لبد مرغ افغانان په تیر څلوېښت دوه څلوېښت کلونو کې همیشه د سون توکي وه، نه یوازې چې زموږ خپل سیاسي مشران صادق نه وو د افغانانو په وړاندې باندې یا د افغان خاورې په وړاندې باندې، بلکې نړیوال هم تل زموږ سره لوبې کړې دي. او نه یوازې چې دی تل طالبان ته تاسو پوښتنه ځینې وکړي، د دې دغه بحثونه زه ګورم تعقیبوم، نو دی وایي چې موږ سوله راوستل، خیر دی که موږ د لوږه تحمل کو باید د لوږې سره کېږي، ولې حداقل موږ سوله راوستل. نو دلته اوس انتحار انفجار نشته، هر سړی کولی شي دی ډیر آزاد توګه باندې افغانستان کې وګرځي، ولې له بعد مرغه دا ټول رسنوي پر مخ باندې دي. تاسو وګورئ کتیز حکومت کې جنگ روانو په څو ولایتونو کې افغانان وژل کېدل، ولې اوسن شرایط کې امنیت چیرې دی؟ تاسو د دې شاهد یاست چې انتحار انفجار که په هغه په ښوونځي خو لا اوس رخصت دي، که په مساجد کې دي او یا هم هغه دیني ځایونو کې دي یا هم شخصي کورسونو کې دي، هم هغه انتحار انفجار او سورز مخ کې د بهرنی چارو وزارت په وړاندې باندې هم د یوې درنې چاودنې شاهدانو، د هغه تر څنګ موږ پر سرحدونو باندې زموږ د ځوانانو د له منځه وړلو شاهدان یو، د هغه تر څنګ تاسو وګورئ دومره د غلا او د فساد کچه د نن په افغانستان په هر ولایت کې خصوصا په کابل کې دومره لوړه شوې ده چې حتی یو کس نسي کولی د شپې پر شپږو بجو باندې د مازدیګر پر شپږو بجو باندې خپل کور څخه په سمه توګه باندې تر یو شفاخانه تر یو بل کوم ضرورت چې کده هغه دکان لري که تر روغتون پر لري که تر یو درملتون پر لري، هغه ته په سم باندې نسل لري، یا به غلش کوي او یا به هم طالبان دري د غلو په نامه باندې. نو دلته یوازې دا نه دی چې مخالف ډلې سره دی جګړه وکړي او جنگ ودرېد نور هر څه ګلو ګل سار سور، نه، دلته حکومت دی رهبری کوي. حکومت چې کله دی رهبری کوي، دلته خلک کار غواړي، خلک د اوسېدو لپاره ځای غواړي، زمينه د کار سازي غواړي، همدارنګ ډوډۍ غواړي. ولس مو دقیقا چې د اوږې خور د خبرې په تایید باندې چې د لوږې مري، همدا اوس په کومه کچه باندې په افغانستان کې په تیر سنو کلونو کې یخ دی، نو په هیڅ ډول باندې دغه یخ مهارېدو د پاره دی هیڅ نوه سهولتونه نه لري، حتی هغه تش برق چې وو هغه برقونه هم لا نسته. نو دلته به ګڼې ستونزې دي، نه یوازې زموږ خویندې ورسره مخ دي، بلکې زموږ ټول وګړي د یو انساني ناورین سره مخ دي. نو زه فکر کوم چې کله دا ژمی خلاصېږي، نو په افغانستان کې په واقعیت په ډېره لویه پیمانه پرته دې چې انفجار او انتحار وسي، نو موږ به د ولس د له منځه تلو یا هم د هغه انساني ناورین یا د لوړ د ناورین سره ډېر مخ دي، د هغه امان هم له ځان سره ولرو. نو ولې بیا هم راځم د خبرو خپل خبرو ته برته، چې یوازې طالبان د افغانانو پر سر باندې معامله کوي دقیقا لکه تیر حکومتونه چې کړي دي. د افغانانو په نامو باندې پیسې غواړي، ولې ټول د دې خپل شخصي مصارف پر مخ باندې وړل کېږي. کوم ځای کې د افغانانو سره مرسته شوې ده، کوم افغان ته چې کوم کاري زمينه هم مساعده وه یا هم په وزارتخانو کې هغوی دندې ترسره کولې، له بعد مرګ هغه کوم پخواني کارمندان چې دي هغه ټول له دندې ایستل کېږي، د هغه پر ځای باندې یو مولوي یو ملا یو طالب ګمارل کېږي چې اصلا په هیڅ شي باندې هم نه پیژ مطلق بې سوادان دي، اته تر ډیری پرې دی خپل تذکیرې تر سره پرې نه لري. نو دی به څنګه کولی شي چې دی په یو اداره کې کار وکړي؟ دغه ستونزې دي چې واقعیت ورځ تر بلې ډیریږي. او دلته طالبان خو وایي که دی یو ډول خپل ځان خلاصي چې موږ نالوستي یا په حکومتداري نه پوهېږو یا دا دي یا ها دي، په هر ډول باندې چې هغوی ته دغه پروژه ورکړل شوې ده هغوی خپل کار پر مخ بیي. ولې دلته د نړیوالو مسؤلیت دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې موږ ګڼې لاسته راوړنې درلودلې، دی سرمایه ګذاري کړې وه، نو موږ په خپل هېوادوالو د سر په قربانۍ سره موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې، ولې هڅه یو تر خاورو سره خاورې کړله. موږ لاړو د صفر سره ضرب شو، لکه هغه شل کاله مخکې چې موږ 2001 کال کې د صفر سره شروع کړل، نو کله چې دا حکومت که په رسمیت وپېژندل شي یا هم بل کس ورسره راشي د دې سره په مشارکت سره دغه مسله مخته بوځي، نو موږ ورته د هغه صفر څخه شروع کوو. یعنی دا شل کال لس راوړنه زموږ همدا اوس د ټول تحصیل کرده قشر په دې هڅه کې دی. یوازینۍ هیله د هر افغان اوسني شرایط کې دا چې څه ډول کولی شي د هیواد څخه سر پدې کې او د هیواد څخه ووځي. نو دغه هر هیوادونه چې کوم لس راوړنه درلودلې پرمختګ یې کړی دی یا هم په پښو باندې ولاړ دي، هغه هیواد د هغه هیواد په وګړو باندې ولاړ دي. نو کله چې موږ شو تحصل کرده قشر به وتو بندی یا هم حقل منظر کیږي ام یا هم سلدی ته تاسو شایدان یا چې موږ افای اعلان کړو ټول افسی وی دی یعنی کثیر هر څه سی ولې موږ تاسو ته شایدان چې هر ورځ موږ تیر نظامیان موږ سیاسون موږ هر یو دانه په دانه په ګوتی کیږي هغه په مرموز ډول باندې وشل کیږي چې دا خپل زمينه د دې مسایدي شغکوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم د هیواد څخه ولاړ سي ووزي او یا هم د رواني حالت سره مخ دي که هغه یو هادي کراچیوان دي که هغه سیاسون دي که هر څوک دي ولی دا حالت د راګرځېدو په مخه باندې نړیوال تل موږ تاسو ته لاس راکولای شي که چیرې واقعي شکل باندې دي غواړي چې افغانستان بیا د یو تروریزم د مرکز باندې بدل نسی او واقعیت زموږ د سیمې هیوادونه او د هیوادونه چې واقعیت په نړیوال ټولنه کې خړیتوب لري محفوظ ووسی او د دې بیا د ستون سره مخ نسی بیا هم افغانستان د جنگ ډګر باندې بدل نسی نو دې کولای شي چې طالبان سره باید کړینې خبرې باندې کې پر دې باندې فشار راوړي چې تر هغه وخت پر موږ تاسو پر رسمیت نه پیژنو تاسو سره مرستې بندې دي مطلق په هغه صورت کې چې تاسو باید دغه شرایط چې کوم د ښځو حقونه دي انساني حقونه دي بشري حقونه دي د ماشومان حقونه دي ټول په ومني په هغه صورت کې دې کولای تعامل سره وکړي کچیر دې ته معمول په شکل باندې همدا کسونی ورته روان یو دی کومک کوي دی د دې نسونه ماړي دي نو دی د افغانستان د ولس دغه م چپانې دی پراته چې موږ سره رسیدل نور موږ ولس ټکو ته هم داسې حالات هم روان دي نو کچيري دا مرستې یو افته پر باندې سولې طالبان څنګه جر هغه تحصیلات حالي مشر ومنه چې موږ د نیو علوم تر څنګ موږ سری علوم زده کړ ته هم ضرورت لرو یعنی په دې معنی کله چې پر دې باندې بندیز راولګول کې پر دې باندې پیسې باندې دې مطلق جام پاتې دي د هیڅ نو پرمختګ نشي کول دي هیڅ نو دې مجبور دي چې د نړیوال سره تعامل وکړي هغه د ریکي او مکل څوک په د غریب څخه وایي او سای واخله خو ډوډۍ ما اخله نو که د پر دې باندې ډوډۍ ودرول سي نو دقیقا بل شک چې دی به دا نړیوال سرکښینی د افغانستان د وګړو هر وګړي आवाज به اوري د نړیوالو حق اصول به منی بشري حقونه ته بدرانه ویل لري په هغه صورت کې موږ یو نتیجې تر رسیدلې شو کله کچونی ورته رواني هاو دي ته یو سیروم را رواني او دي ډوډۍ پکې رواني نو فکر نکوم چې که پنځه کال نور هم تیر کې د حالت پر رواني هم تاسو انساني نور سره موږ مخ یو هو هم د افغانان په قتلی جو ترور به انکل په صحت باندې وجل کې کله بدل وژم رو کله به طالب مو د دایښ په نامه وژنې دایښ په جمهوریت خوا په نامه باندې وژنې دا هر یو دغه رقم برواني او هیڅ نه ولس راوړنه بنل ورو نو زما من هیڅ دی وطن د خپل هغه خويند ورونه چې په بهر کې ناس دی او د افغانستان د زمينې تټر تکي هغه یې باید په دې اړه باندې نړیوال باندې فشار راوړي د مظاهرو تر سره کول سره د ناس سره کوم چې د امکانات لري او نړیوال ټولنه څخه غوښتنه ده چې واقعیا شکل په واقعي شکل کې واقعي وګوري چې افغانستان سره تاسې مرسته وکړي یا د افغانو مېرمنو لاسنیوي وکړي تاسې باید پر طالبان باندې فشار راوړي تر هغه دغه وسني نه ورن څخه مرش نجات پیدا
ډیر مننه اغلی اسحق سي اغلی امیل استاس خبابل پښتنه کوم د زما د پښتني مخ کې به د یو اوریدونکو پیغام ولولم زموږ یو اوریدونکو امان افغان مشته پیغام لیږلې دي د لیدل د چې د شذو حقونو د شذو لپاره یو حقیقت دی او د ملګری ملتونو او نړیواله ټولنه یاد کړي د چې دوی عملی اقدامات نه کوي او هسي خبري کوي او یو طرف نور سره مرستي کوي او د بل طرف ته دا خبرې کوي د لیکل د چې باید مرستي ور باندې باندې کړي او بیا وګوري چې څنګه تغیر کوي اغلی امیل ستاس خبر په د اغلی شخصي ته خبرو په تړاو باندې پښتنه وکم تاسو واوریدل چې دوی د خپلو خبرو پر مهال وویل چې خلکو فکر کاوه چې کده طالبانو حمله ودرېږي امنیت براسي خو دا سی ونسول د دوی په وینا جنایي جرمونه زیات شوی دي او دوی دا هم وویل چې طالبان د غلو په بڼه باندې خلک دروي آیا تاسو د دوی خبرې سره موافق یاست چې امنیت اوس هم خراب دی خو ډیر راپور کیږي نه
واقعا زه د خور خبرې تاییدوم دا واقعیتونه دي دا ترخه واقعیتونه دي چې په دې ټولنه کې روان دي او موږ یې هره ورځ وینو اورو یې او ورسره یې مخامخ یو دوی وایي چې امنیت راغلی دی امنیت خو تاسو او مخالف هغه سره خراب کړی وو
اوس تاسو راغلی نو امنیت کوم امنیت هغه امنیت تاسو وایي چې هغه رقم اوس هم موږ عین بې نامي سره مخامخ یو. ته باور وکړه چې د ولګې نه مجبور دی انسان کله چې د ولګې نه مري اولاد مري هغه قتل هم کوي هغه غلا هم کوي او جنایي جرمونه بې حده بې اندازه زیات شوي دي. یعنی ته باور وکړه چې یو څوک پوښي چې په دې کور کې یو څو روپۍ شته دي هغه کور وهل کې یا تا دغه مکریانونه چې موږ پکې اوسېږو امن نه دي. نور همدا انفجارات چې پخوا وو همدا هدفي وژنې دي هره ورځ په مرموز شکل په نښه کېږي له منځه وړل کېږي. هغه وایي چې داعش دی او دا وایي طالب دی او دا وایي فلان دی دابستان دی. نو خبره په دې کې ده چې څوک ملامتوي خو دا حالات روان دي نه یوازې چې کم شوي نه دي زیات شوي دي د هغه وخت نه زیات شوي دي. دلته چې موږ اوسېږو موږ ګورو موږ د امن احساس نه کوو ځکه چې کار نشته بېروزګاري زیاته ده غیر د هغه نه چې دا ترور ده او وحشت ده هسې خپرېږي د بیرون نه چې موږ یې نه پوهېږو په مرموز ډول همدا چې انسان پس له دې به انسان خوري په دوکان کې به مواد خوراکه چې څوک دي خلک به چور کړي ځکه چې ولګي سره مقابله کول خو سخته ده. یعنی دین وروسته به یو بشري ناورین وي یو فاجعه به وي چې د دې مهار کول سخته ده. اوس چې دغه نړیوال ټولنې خپل کارونه وتړل تاسو باور وکړئ چې ډېر خلک چې هماغه ته احتیاج یې درلوده هغه یو لو یا برخه یې په پوښښ ورکړی وو. اوس چې میرمنې په کورونو کې دي هغه کسان چې خپل د کورونو دپاره امکانات برابره وو هغوی وزګار شول. دوی لپاره بې تفاوته دي یو یې وایي په یو بس کې چې خیر د سفر کوي موږ به داسې تدابیر ونیسو چې دې نه وروسته د هغه په یوازې پلارې راشي کار وکړي د هغه په یوازې یو ورورې راشي. آیا ورور چې مسلکي نه وي آیا پلار چې مسلکي نه دی څنګه امکان لري چې د هغه وظیفه پر مخ یوسي؟ عمره پوهه او علم او دانش ولري چې هغه پوست پر مخ یوسي. یعنی د دوی توجیه ته وګوره یا مو خورو یا پلارو ورور ورسره یو ځای دفتر ته لاړ شي نو هغه هیڅ کار روزګار نه لري چې یو خور سره باید د کورنۍ غړي ورسره یو ځای لاړ شي. د دوی هغه توجیه دومره ضعیف دی دومره بېمانا دی چې سړی بیخي ځورېږي. د دوی هغه برنامې نشته یو امید نشته یو ډاډ نشته خلکو دپاره ناامني او فقر او بدبختي دا ټول د مصیبتونو مور ده. وګورو چې نور به څه کېږي دا خلک څومره مهاجرت وکړي څومره لاړ شي. اوس خلک وس نه لري د کرا د لارې کنه یو نه پاتې کېږي که کراچوان نه پوښتنه وکړي چې غواړي چې دلته پاتې شي وایي نه که لاره وي زه همدا اوس پرواز کوم دا وطن پرېږدم نور د هر څه سره یې پرېږدم نور وطن موږ ته جواب ورکړی دا خلکو موږ ته جواب ورکړی دی حکومتونه خلکو ته خدمات رایه کوي مسؤلیت اخلي اما هیڅ څوک نشته چې موږ دپاره د اقل یو ډاډۍ نه ورکړي. ډېره سخته ده واقعا هر طرف نه چې ګورې دلته ژوند ختم دی دلته هر څه آرزوګانې امیدونه د ځوانانو د جینکیو د ټولو له منځه لاړل. کورنۍ ټول درد لري چې اولادونه یې بې سرنوشته پاتې شو ځکه تعلیم که یو ځل یې د خپل مسیر نه خطا وخوړه نو بیا هغه هیڅ کلام خپل هغه نورمال حالت نشي نیولی ځکه هغه سن ایجابوي چې په هماغه سن کې هماغه نصاب باید واخیستل شي. کله چې سن وچتېږي نو بیا خو سړی نشي کولی چې هماغه درس په هماغه وخت کې چې نه وي بیا وروسته نه کېږي. هماغه ده چې دا سلسله خطا خوري او خلک بي سرنوشته کېږي. اوس افغانان واقعا درد ډېر زیات دی دلته اوسېدل ګران شوی دی او که دا ډېر دوام کوي دا به نو ډېر زړه دوګنوونکی د دې حالت سره بیا مقابله کول هم څه اسانه خبره نه ده. خلک خپل امیدونه له لاسه ورکړل.
مننه آغلی امیل. آغلی خوګیانی ستاس څخه به پښتنه وکم د تاس ته خلکو رائے درکړي وي د دوی استاذ او استاس د افغانستان په پارلمان کې د یو د شوتو د او د نارینه او د خلکو د پخوانی وي استاذ په توګه باندې تاسې د نړیوالې ټولنې څخه څه غواړي او د طالبانو د حکومت څخه تاسو ک د دوی سره مخامخ کښینی یو غوند او سره ولري فرض کړی تاسو په دوی ته څه وایست؟
مان نه دی راځه د نړیوال ټولنه څنګه غوښتنم دا چې که چې دوی سره کومک کوي لکه اوس چې کومکونه روان دي په پټه باندې که دا پی ودروي او یې پی کم کړي فشار پر راوړي او د افغانستان د خلکو اساسي حقونه بالخصوص د ښځو د ماشومان اساسي حقونه په دوی باندې ومني یوه موضوع بل د افغانستان د خلکو د بهبود لپاره کار کوي نو په داسې پروژو باندې کار وکړي چې دوی پکې داخل نه وي مفاد یې باید دوی ته ورنه شي دا د دویمه او طالبان حکومت خو هېڅکله ښځو سره خبرې نه کوي نه د ښځو استازیتوب مني موږ او تاسو ول دا جرګه چې د ښځو په نمایندګۍ باندې اصلا هم څوک نه واکه دی دوه خپل مثلا د دوه وایان د مواب کې واخه ځبې مشال او چې دا موږ وایم جن سلطنت سره کله موږ نمایندګۍ نه کوي طالبان نمایندګۍ کوي اقل هم ښځو ده خو دوی نه مني او بیا هم نو فرض هم کوم فکر وکړو کوم د ښځو سره خبر ته حاضر شي که ښځو حاضر شي او خبرې مو وري زموږ بیا مختم دا چې افغانستان د ښځو اساسي حقونه باید دوی ته ورکړي تعلیم حق د کار حق د بیان د ازادي حق تر کوم حق چې تر هغه سي د ټول ورته سفر حق د ټول ورته ورکي
مننه مننه ډیره اغلی خوګانی اوریدونکو زموږ ته یو چا زنګ هم علي دی یو اوریدونکو دی بر واخلو بلې مهرباني وکي خپل نوم او تاسو ازادي راډیو اوري
زه کډالیزه درانی ما پاکستانا تاتا او تاسو ملمنیت اوریدونکو ته سلامونه وایم
وعلیکم سلام زدران صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلې دی که زموږ د ملمنو څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکي
پښتنه خورې دی نه لرم ایوا پښتنه تاسو ته چې تاسو نو اعلان وکړي چې ازادۍ رادیو به د شپې اوریدای کیږي شپې نه نه سي سهار نه په پنجاب کې نه نه سي او ما نن په کیمپ کې دی بلال نه پښتنه وکړال ځای نه نه سي دا کیمپ نه بهر خو بالکل نه نه سي اوس په څلور نیم بجې ونی وا د شپې د خبرونه نه نه سي رادیو په یو بند کې نه نه سي وای ما دا پښتنه دا او وای ما دا خور نه دا پښتنه دا چې تاسو په افغانستان کې د تعلیم چې کوم طالبان بند کړای دی زنه ناوي ډېر په خپای په دغه نه پروګرامونه کوي چې د مهاجرې تنظیم الله سي زارونه دو خځې خطابه شو او سړی به سواد میکس پنګيري شو سم ځوانان سپنګيري کیږي زمان یمیک پلارون ماجر شوی پنځم لسی زمراونه دو ویلم په د ماجر نه چاته وا جوور نه کلا چې دای به سواد پاتې شو څلوک لکه په پاکستان کې په ایران ټول به سواد پاتې شي
ډیر مننه
ویلې په دغه نه دومره توجه ورنکله نور مننه
ډیر مننه زدران صاحب چې تاسو زنګ ووهه تاسو دغه اندیشنه موږ حل کوو د ازادي رادیو پروګرامونو تاسو څلورویشت ساعته پرمنځنی څه په دولس شپږ نیوي باندې اوریدلای سي او په دې اړه باندې موږ وخت په وخت نور معلومات هم خبرو تاسو ته چې تاسو وکولای سي چې د افغانستان په ټولو برخو کې د ازادي رادیو خبرونه او خبرونه راپورونه واوري اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونه وخت ډیر لږ پاتې دی ل دروس روم ملمنو څخه اغلی سایمه خوګانی اغلی خاطره اسحق زی او اغلی اوجی امیل څخه ډیر ډیر مننه کوم چې ل مشترای په دې خبرونه کې ګډون وکړ اوس هم د دې خبرونه ورسته به د دری خبرونه دوام کوي او تاسو کولی چې تازه خبرونه او د دې ترڅنګ د دغه ورځي هغه مهمه موضوع هم واوري د دری پخپرونه کې او تر هغه وروسته به بیا د شکست سکوت په نوم باندې هم دا نور بس د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي تر بلې اونۍ مو پر خدای سپارم
کوم صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي پما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي خوچه سبا پټي تو سترګو پیار مان کوي پما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي نن می رقیب دا یار دا مخباز بین جماعت کیلی دا حسی چاویلی چی انزونا کا فرا نکوی خوچے سوا پوٹی ٹوستر گو پیار ماں نکوی بما صرف دے دا ہر ظلم ہاں